אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم نن د سې شنبه ورځ ده او د جوزا درشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د مې 13 نیټه سره سمون خوري تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو مخصوصه خبرونه اورئ لومړی د مهمو خبرونو غټ ټکی
خاغلی امر الله صالح د کارا استعفا کړی ده د خلیج د هوادونو بندیزونو د قطر اقتصاد ګډوډ کړی ده د ترکیه جمهور رئیس د قطر منځوي کول غیر انساني عمل بلل دي او د اروپای اتحاد او ترکیه چارواکي به د جون په 15مه د پنځشنبه په ورځ په استانبول کې غونډه وکړي
په دې خبرونه کې به تاسو د خبرونو نورسته واورئ چې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په وی مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې د مسکو بیجنګ او نیویارک په ځای باید د سولې کار له کابل نه شروع شي د امریکایي مقاماتو په وینا د افغانستان په بابا د نوي پالیسۍ د جوړولو په وخت د هند پاکستان او ایران پالیسي هم په نظر کې ونیول شي د پکتیکا د ولایت د معارف ریاست وایي چې د پوهنې د ودې په خاطر باید ولس ورسره مرسته وکړي او په دې خپرونه کې به تاسو د پروفیسر سیف الدین سره د روژې د خیر او برکت په اړه یوه مرکه هم واورئ خو لومړی به زیبا خادم تاسو تر دې ساعت خبرونه در واورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو په امنیتی سکتور کې د اصلاحاتو او د دفاعي او امنیتی لوړ رتبه افسرانو د ټاکلو د بورډ وزیر امر الله صالح د کارا استعفا وکړه خاغلی صالح خپل استعفا لیک په خپل فیسبوک کې خبر کړی دی نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان دولت په دفاعي چارو کې ژور اصلاحات راولي امر الله صالح د خپل استعفا وجه نه ده ښودلې د کابل په خار کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو د قریب 2 هفتو اعتراضونو نروسته د خار د اکثر سیمونه خپل خیمه لري کړې دي مګر ټینګار کړی دی چې د خلکو د سہولت لپاره موقتاً خیمه لري کړې دي اعتراض کوونکو وایي یوازې د ځنبق په سلور لري کې خپل مرکزی خیمه پریخي نور ټوله د خار د مختلفو برخونه ټوله کړې دي د اعتراض کوونکو مشر برنا صالحی نن خبری کانفرنس کې ویلي دي چې دا اقدام د خلکو په غوښتنې او د کابل د خاریانو د سہولت لپاره شوی دی دغه اعتراض کوونکو د کابل خار د ځنبق په سلور لري کې د خنړی موټر بم د برید د غندنې او د جدي پلټنې په حق له دغه خار په مختلفو سیمو کې خیمه لګولې وي د خلیج د هوادونو بندیزونو د قطر اقتصاد ګډوډ کړی دی د کویت امیر سبا احمد السبا چې د دوه خواو ترمنځ مزګرتوب کوي په دې خبرې ټینګار کړی دی چې قطر دې ته تیار دی چې د خپل گاونډیانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره جدي اقدامات وکړي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د دوشنبه په ورځ د سعودي عربستان د چارواکو سره د قطر د بحران په حق له د خبرو لپاره هغه هیواد ته په سفر تللی دی د پاکستان پخوانی سفیر جاوید حفیظ امریکا غږ ته وویل چې پاکستان کولی شي یو مثبت رول ولري مګر دا به ډیر محدود رول وي ځکه چې پاکستان نه اقتصادي نفوذ لري او نه هم سیاسي هغه زیاته کړه چې د پاکستان رول باید بی طرفانه رول وي او د پاکستان مشران باید هم قطر ته سفرونه وکړي له قطر سره د سعودي عربستان په شمول د ګڼو عربي هیوادونو د اړیکو د قطع کېدو نه وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په سیمه کې حالات ډیر پیچلي بللې دي جیمز ماتیس د کانګرس د وسلوالو قواوو خدماتي کمیټې ته ویلي دي چې د قطر امیر ته جنجال په میراث ورپاتې دی او هغه په سم لوري روان دی سعودي عربستان متحده عربی اماراتو بحرین او مصر د قطر سره هر ډول ډیپلوماتیکي او ترانسپورتي اړیکې پرې کړې دي دغه هیوادونو په قطر تور لګولې دي چې د تروریزم ملاتړ کوي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د قطر منځوي کول غیر انساني او د اسلام د ارزښتونو خلاف عمل وباله خاغلی اردوان ویلي دي د کوم چلنج د خلیج له دغه هوا سره وشو د منلو وړ نه دي د مرګ د سزا غوندې سزا ده خاغلی اردوان نن د سیشن به پورز د ترکیه په پارلمان کې د خپل عدالت او انکشاف ګوند غړو ته په وینا کې د قطر د دفاع په حق له ویل چې د قطر په حق کې ستره اشتباه وشو د یو ملت منځوي کول په هر عنوان چې وي غیر انساني عمل ده او دا یو داسې عمل ده لکه د قطر د اعدام حکم چې صادر شوی د اروپایي اتحاد او ترکیه چارواکي به د پنځشنبه په ورځ د جون په 15 په استانبول کې غونډه وکړي. په دغه ملاقات کې به د اروپایي اتحاد سره د ترکیه د یوځای کېدو په موضوع خبرې وشي. د څو کلونو رئیس په دغه مسلې باندې خبرې روانې دي. د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ د ډېرې مودې راهیسې اړیکې ښې نه دي، خو څه وخت مخکې د اروپایي اتحاد مشرانو په ترکیه هغه وخت د انتقادونه زیات کړل چې جمهور رئیس طیب اردوان د خپلو صلاحیتونو د زیاتېدو لپاره د روان کال د اپریل په میاشت کې ریفرنډم وکړ. د حکومت یوې طرفدارې خبری منبع د سوریې د دیرزور په ښار کې د اردو او داعش وسلوالو ترمنځ د نښتو انځورونه خپاره کړي دي. په ویډیو کې ښکاري چې د سوریې جنگي تیارې د داعش مورچې او ټانکونه بمباري کوي. د سوریې خبری آژانس سنعا خبر ورکړی دی چې د حکومت هوایي قواوو په پانوراما او نورو ورسیر مسیمو کې د داعش مرکزونه بمباري کړي دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د سنا جرګې یو هیئت نن د سې شنبې په ورځ د امریکا د لوی سرانوال جف سیشن نه د روسیې د سفیر سره د هغه د ارتباطاتو او د فدرالي تحقیقاتي ادارې د رئیس په برطرفۍ کې د هغه د رول په باره کې پوښتنې وکړي. یو ګروپ سناتورانو د دوشنبه په ورځ په هغه قانوني لایحې موافقه وکړه چې په روسیې باندې د بندیزونو د سختولو لپاره وړاندې شوې ده. په امریکا کې یوې بلې استیناف محکمې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مهاجرت د فرمان د لغوه کېدو د پریکړې ملاتړ کړی دی. د داعش ډلې د فلیپین په جنوب کې له حکومتي قواو سره د خپلو جګړو او نښتو انځورونه خپاره کړي دي. د داعش د اماق د خبري اژانس لخوا خپره شوې ویډیو ښیي چې جنګیالي د مراوي په ښار کې له درنو وسلو نه کار اخلي. د امریکا غږ آشنا رادیو، زیبا خادم، واشنگتن. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نه اوري او د هم د خبرونه لومړی مطلب د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي مرستيال او شار زافر هوګو لارنس نن په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې متحده ایالات د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د حل زلو بشپړ ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړه چې په مسکو، بیجنګ او نیویارک کې د کوششونو په ځای باید د سولې لپاره لټون د کابل نه پیل شي. پام وکړئ په دې حقله کابل نه زموږ د خبريال اکرام شینواری راغلی رپورټ ته.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي شرزاپیر سفیر هوګو لارنس وایي چې د نړۍ د بل هر هیواد د وګړو پرتله افغانان د توریزم او شورشیانو څخه زیات کړي دي. ښاغلي هوګو لارنس نن په کابل کې د خبریالانو یوې ډلې سره د خبرو پر وخت وویل چې د کابل په وروستي توریستي بم چاودنې په 150 وژل شوو کسانو کې د امریکا د سفارت لس افغان ساتونکي هم شامل دي. هغه ویل دغه برید د هغو کسانو شرارت په ډاګه کړ چې پر رڼا باندې د تیاري د خپرولو په لټه کې دي. سفیر هوګو لارنس تیره اونۍ په کابل کې د کابل پروسی په نوم د کانفرنس یادونه هم وکړه. ویل چې د امریکا متحده ایالات دا ګڼي چې د کابل د پروسی کانفرنس د یو سراسري اجماع او د نورو ډیپلوماټیکي ابتکاراتو د چټکتیا لپاره یو چتر دی چې نړیوال ټولنې ته د توریزم سره د مبارزې، د سولې د لارو چارو د لټولو او د سیمې د نښلولو په سر د بحث لپاره امکانات په لاس ورکوي. سفیر هوګو لارنس ویل چې د کابل پروسی کانفرنس افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د افغانانو او نړیوالو هڅې څرګندوي.
The search for peace doesn't belong in Moscow or Beijing or New York.
سفیر هوګو لارنس ویل په داسې حال کې چې د ټولو خواوو ملاتړ ته هرکلی ویل کېږي، د سولې لټون نه مسکو، نه د بیجنګ او نه هم نیویارک پورې تړاو لري، بلکې دا د افغانانو پورې اړه لري او دلته د کابل پورې اړه لري. د کابل د پروسې په اړه افغانستان کولی شي د خپلو هڅو په برخه کې تروریزم ته د ماتې او د ټولو هغو عواملو سره ښکېلتیا په برخه کې چې سولې دپاره اساس رامنځته کولو په لټه کې دي پر امریکا باندې حساب وکړي. هغه ویل امریکا له دغه بهیر څخه بشپړ ملاتړ کوي. د کابل پروسې کانفرنس تېره اونۍ د ویشې هیوادو او یو شمېر نړیوالو موسسو د اساسو ګړوند په کابل کې جوړ شوی. افغان حکومت وی د کابل د پروسی د کانفرنس جوړولو هدف د افغانستان د سولې په اړه د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د سولې د هڅو همغږي کول دي. د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي شرجاپیر سفیر هوګو لارنس په کابل کې د روسي لارینونو او پلارین کونکو باندې د ډزو او بیا د جنازي په مراسمو کې د ځانمرګو بریدونو یادونه هم وکړه او په دې برخه کې پر شفافو پلټونو باندې ټینګار
وکړ. relating to how multiple
سفیر هوګو لارنس ویل افغانان دي ترتیل لري چې په دې پوشي چې په غوړه سپیښل هر اړخیزو پلاتونو ته ارتیا ده تر څو دا څرګند شي چې یو دیموکراتیک حرکت څنګه د زور زیاتی سره مخ شو. د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي شرجاپیر دغه پیښو پر شپه په پلاتونو په داسې حال کې ټینګار کړي چې د کابل د موټر بم د بریدوسته د لارینونو او اعتراضونو د پیل نږدې دوه اونۍ وروسته د افغان حکومت پر خلاف اعتراض کوونکو د کابل ښار واټونو څخه خپل اعتراضي خیمې راټولې کړي او اوس یوازې د زومبک په څلور لارې کې په یوه خیمه کې راټول شوی دی. د اعتراض کوونکو یو وایان برناس علیهی نن د سې شمې په ورځ یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د خپلو خیمو د ټولولو هدف د دغو خیمو له امله چې د کابل خاریان ته کومې ستونزې رامخته شوي د دغو ستونزو کمولو خودل.
ای البته به معنای این نیست که لانجه ما با حکومت پایان پیدا کرده، کماکان ادامه داره.
خغلی صلیحی ویل دا د دې په معنا نه ده چې له حکومت سره زموږ لانجه پای ته رسېدلې ده، دا به په ټول قوت سره دوام ومومي. د اعتراض کوونکو لخوا به نورې مدني لارې هم غوره شي. که حکومت نرم نه شي او د اعتراض کوونکو غوښتنو ته قناعت ور ځواب ورنه کړي، موږ به درګ او د امریکا سفارت مخې ته خپلې خیمې ولګو. برنا صلیحی زیاته کړه چې د اعتراض کوونکو استازو د ولسي جرګې له سرور دېش کسیس پلاوي سره خبرې کړي او د هغوی له لارې حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي دي. د کابل د اعتراض کوونکو یوه غوښتنه له دندې څخه د کابل د ګارنیزون او د کابل امنیت قومندان لرې کولو، چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د یکشنبې په ورځ د کابل د ګارنیزون قومندان ګلنبی احمدزی او امنیت قومندان حسن شاه پیروغ دندې وځنډولې. خو اعتراض کوونکي وایي چې د جمهور ریاست د ګارد قومندان دنده دې هم وځنډول شي او ورڅخه دې پلټنې وشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس ویلي دی چې د افغانستان په اړه به د متحده ایالاتو د پالیسۍ په باب خپلې سپارښتنې ډېر ژر جمهور رئیس ته د غور لپاره وړاندې کړي. نور جزئیات د امریکا غږ آشنا تلویزیون په دې رپورټ کې واورئ.
د دفاع وزیر جیم ماتس وایي چې د امریکا په نوي ستراتیژي کې به یوازې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره نه، بلکې په سیمه ییزه کچه اقدامات شامل وي. کاغلی ماتس تیر ماښام د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د څرګندولو پر مهال وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا په نوي ستراتیژي کې ډېره مهمه ده چې د هند، پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې هم شاملې شي.
په نوی پلان کې تمرکز په سیمه ایزه ستراتیژي دی، نو هغه څه چې موږ به یې کوو له جغرافیایي حقیقتونو سره تړاو لري چې دښمن له کومه ځایه جګړه کوي او لکه تاسو چې پوهیږئ یوازې له افغانستانه یې نه کوي.
د رسنیو د راپورونو له مخې ماتیس به افغانستان ته د 3,000 او 5,000 ترمنځ د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه وکړي څو د افغان حکومت او طالبانو په جګړې کې روان ولاړ حالت مات کړي.
د جمهور رئیس د 2013 کال په پیشنهادي بودیجې کې 3.6 میلیارد ډالر په افغانستان، عراق او سوریه کې عملیاتو ته ځانګړي شوي دي او په دې پیسو به همداراز د تجاوز مخنیوي او د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې په عملیاتو کې او د ناټو د دفاعي هڅو په پیاوړتیا کې کار اخیستل کیږي. داعش او نور ترهګر سازمانونه څرګند خطرونه دي او زه د خپلو شریکانو او متحدینو په لیوالتیا خوشحاله یم چې په دې مبارزې کې موږ سره ونډه اخلي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس او د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد دواړو د امریکا د کانګرس غړو ته وویل چې راتلونکی کال د امریکا پوځ د داعش او نورو ګواښونو په وړاندې جګړې کې ډیرو منابعو ته اړتیا لري.
ستاسو په منظورۍ به ډېرې الوتکې ماموریت کې شامل شي، ډېرې کښتۍ به سمندرونو کې فعال شي او ډېر عسکر به د روزنې لپاره د جګړې میدان ته ورشي. خو د دې ټولو سره دا منو چې دا کار به په کلونو مالی بودیجې غواړي چې په وخت چمتو شو.
د امریکا د دفاع وزارت د 2013 کال د دفاع مشخص وړاندیز شوی بودیجه 540.5 میلیارد ډالر ده چې پکې د 2013 کال په پرتله 4.5% زیاتوالی راغلی. دا بودیجه باید د کانګرس لخوا تصویب شي، خو د کانګرس غړي د شک سره مخامخ دي. امریکایي چارواکي وایي وړاندیز شوی بودیجه د امریکایي نظامیانو د چمتووالي په بهتر کېدو باندې متمرکز ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 ریختنی او تازه خبرونه.
او دا هم زموږ د خبرونه یو بل مطلب. ورسته له هغه چې د حقانی شبکې مشر د کابل او هرات پورستوي بریدون کې د خپل ډلې د حالت رد کړ، د افغانستان امنیتي چارواکي وسوای چې طالبانو له خپل ټول ډلو نه غوښتلي دي چې د ټیرریستي حملو ذمہواري او مسؤلیت قبول نکړي. نور تفصیل له کابل نه د خبریال رحیم ګل ساروان په رپورټ کې واورئ.
د مئی د میاشتې په یو دیرشمه د کابل ښار د زنبق په څلور لارې کې د ټانکر له خونړۍ چاودنې وروسته چې پکې یو نیم سل افغانان ووژل شول، د افغانستان ملي امنیت د قانی شبکې د دې برید عامله وبلله. خو د قانی شبکې مشر سراج الدین حقانی په تازه غږیز پیغام کې دغه او د زیدیار د زوی د جنازې په مراسمو کې د بریدونو مسؤلیت په غاړه وانخیست. د کورنۍ چارو وزارت وایي د سراج الدین حقانی غږیز پیغام ارزوي چې سم دی او که جعلي. دا وزارت وایي د طالبانو له لوري د وروستیو ترهګریزو بریدونو د مسؤلیت نه اخیستلو نه دا ډله غواړي چې د بې وری فضا حاکمه کړی او پاکستان سره نړیوالې انزوا په وتو کې مرسته وکړي. د دې وزارت سرپرست ویان نجیب دانش:
معلومات استخباراتی نشان میده که
استخباراتی معلومات شی چې د شپږنیویم کال د جوزا په شپاره سم هغه شخص چې ځان د طالبانو ویان بولی د متقی په استاستوب چې د طالبانو د فرهنګي برخه مسول دی ټول ترهګریز شبکو ته دنده ورکړي چې لدې تاریخ څخه ورسته هر ترهګریز پیښه چې کیږي په خپل غاړه ونخلي.
د نظامی چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې د حقانی شبکې نفوذ په کابل کې زیات دی او تر دې بریده په خوا قوي چاودنې کړې دي. جنرال عتیق الله مرخیل وایي امکان دی لري چې د کابل د مې د یو دیرشمې چاودنه هم د حقانی شبکې کړې وي.
زمونږ امنیت ملي په ډاګه ویلې چې دغه طرحه په پاکستان کې شوې ده او د حقانی شبکې په مرسته پلیس شوې ده. او حقانی سراج الدین حقانی رهبر څه مشر څه ده د ویلې دي چې موږ دا کار نه کړی او موږ هرگز دا کار نه کوو. ولې قرائن داسې ښیي چې ډېرې قوي قوي ضربې چې کابل کې وارد شوي دي هغه د حقانی شبکې کړي مخکې دي. البته
بلورته په کابل کې د امریکا د سفارت شارز دافیر وایي چې د کابل په دغه برید کې د سفارت لس کسه وژل شوي دي.
لا ترهګرو او یاغیټلو بل هیڅ هیواد افغانستان په اندازه رنز نه دی وړی. د مې د یو دیشمې د ټانکر بم چاودنې چې 150 پکې وژل شول او 1500 پکې ټپیان شول د کابل په زړه کې د هغه کسانو شرارت ښیي چې د رڼا په ځای تیارو پسې ځي.
خو کابل او هرات ښارونه په وروستیو څو اونیو کې د خونړۍ بریدونو شاهدان وو، خو د دغو ټولو بریدونو مسؤلیت چا په غاړه وانخیست او دې کار ګڼې پوښتنې راولاړې کړې.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوری.
زمنګ د واشنگټن نوري د پکتیکا د ولایت د معرف د ریاست مسؤلین وای چې د پوهنې د ودی او پراختیا لپاره د خلکو همکاري راجلب کړي ده. نور تفصیل د سیمینا زمنګ د خبريال ابراهیم رحیمی پر لګلې رپورت کې واوري.
په تیریوانی ملسیزه کې د نورو برخو ترڅنګ پکتیکا د معرف لپاره هم لورسته پاتې سیمو ګڼل کیږي، خو په دې وروستیو کې د پکتیکا اوسیدونکو د ستونزې د حل لپاره په خپله مټې رابډ وهلې دي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا د تېر یو کال راهیسې چې د معرف د ودې او پرمختګ لپاره یې کمپاین پیل کړی، د ښوونځیو د ستونزو په هواري کې د خلکو همکاري تر پخوا ډېره بارزه ده. د پکتیکا د پوهنې رئیس محمد نسیم واجد وایي سربیره پر دې چې خلکو د ځینو تړلو ښوونځیو په پرانستلو کې همکاري کړې، د ښوونځیو د نورو ستونزو د حل لپاره یې ورسره 3 میلیونه افغانۍ نقدي مرسته هم کړې ده. د ده په وینا له دې مرستې د یو شمېر ښوونځیو د سرپنا ستونزه هواره کړې، ځینو هغو ته یې کتابتونونه جوړ کړي او دغه راز په یو شمېر نورو برخو کې هم ورته اسانتیاوې برابرې کړې دي. هغه وایي
نو پوس وخت کې د پنې ریاست له خلکو سره ډېر نږدې سوی ده، له خلکو سره زموږ اړیکې ډېرې پراخې شوي دي. نو دا لږ څه وایي خلک ډېر باور شوي دي، انشاءالله چې څه خلک موږ ته راکوي هغه په شفاف ډول باندې مصرفېږي بې له کومو داخلي بې له کومو ستونزو. نو دا دې لږ څه وایي خلک یو ډول کنات خلک وکړي او له پنې ریاست سره مختلف برخو خلکو مرسته وکړي.
د پکتیکا ولایت له 350 ښوونځیو څخه یوازې 138 هغه ودانۍ لري او پاتې 200 ښوونځي له ودانیو بې برخې دي. خو د معرف رئیس محمد نسیم واجد وایي په دې برخه کې هلې ځلې روانې دي. د ښاغلي واجد په وینا بله غټه ستونزه چې د پکتیکا معرف ترې کړېږي د ښوونکو کمښت دی. هغه وایي د همدې ستونزې له کبله د دغه ولایت په خوشمن او برمل ولسوالیو کې 130 ښوونځي تړلې پاتې دي،
بلکه ښوونکي په 4000 افغانۍ باندې یو ښوونکی کار نه کوي. نو موږ امیدوار یو مرکزی دولت له موږ سره یو ډول همکاري وکړي چې پکتیکا مکتبونه چې باندې هغه ته یو ډول امتیاز ورکړي، یعنې ښوونکي په امتیازي معاش باندې وګمارې سوري موږ ستونزې په اسه کې دي.
که څه هم په پکتیکا کې د نجونو د زده کړو په برخه کې لا هم ډېره لیوالتیا نشته، خو د مدني فعال محمد اکرم شهاب په نظر له معرف سره د خلکو همکاري د هلکانو نجونو پر تعلیمي بهیر مثبت تاثیر لري.
که چیرته معرف یوازې په خپل سر فعالیت کوي دومره ښه پر مخ نشي تللی لکه ولس چې چیرته ورسره همغږی وي. که چیرته ولس ورسره همغږی وي معرف هم کولی شي چې په لرې ساحو کې فعاله فعالیت وکړي او ولس ورسره همکاري د ځمکو وکړي، همداشان د نقدي مرسته ورسره وکړي لکه همدا اوس ورسره سوې وه. او تاثیرات به دا وي چې که چیرته ولس له معرف سره همغږی وي نو معرف هم مړ دی چې له هغو خلکو سره زیات کومکونه وکړي او په د معرف برخه کې زیات همکاري ورسره وکړي.
د پکتیکا ولی محمد الیاس وحدت هم ویلي چې په دغه ولایت کې د پوهنې د برخې ټول شته ستونزې څېړلې او د حل لپاره یې د مرکزي دولت او مرستندویو ادارو همکاري راجلب کړې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او د همز موږ د دې خبرونې وروستۍ موضوع، روژه د خیر او برکت میاشت ده، خو ډېر داسې خلک شته چې روژه نیسي مګر د خیر او برکت نه بې نصیبه پاتې کیږي. وجه څه ده چې د روژې له برکتونو نه ځینې خلک محرومیږي؟ موږ دا پوښتنه د امریکې د ورجینیا د ایالت د نور مسجد د پخواني امام او خطیب پروفیسر سیف الدین نه وکړه. هغه ویل
یو سبب دا ده چې خلکو ته صحیح ماحول ملاو نه شي.
بله،
صحیح تربیت د کور د طرف نه شو نه وي په کور کې. هغه غلط شیونه د رمضان نه مخکې چې کوم رواني پر رمضان مبارک میاشت کې هم هغه رواني، والدین او مشران چې خو ته داسې صحیح مثال پرې نه دی، څه تبدیلی رانه والی د خیر او د برکت نه دوه نه واقف پاتې شي نو دوی اهمیت نه کی ور او دوی د خیر او د برکت نه محروم پاتې شي. یو سبب خو دا غي.
بلی،
او بلې دا هم سبب دی چې اسلامي تعلیماتو نه هم ډېر خلک خبر نه وي.
دروجی احکام کده سلن تاسو تشریح کې زمنګ دا اوریدونکو د معلوماتو لپاره
زه هر عبادت فضائل هم دی اور مسائل هم دی. یو سړی دی وہ عبادت فضیلت او ثواب حاصل اول غواړي نو دغه طریقه به هم زکای او دغه مسائل به هم زکای او هغه به عمل کې هم راولای. یو سړی ته معلوم شي چې د سحر وخت شروع شو دا او دای یغه نه پس به هم دغه سی خوراک جاری ساتي نو دای وای چې دا دومره غټه خبره نه ده نو بس چې خپل خوراک پوره کوم به روزه جاری کوم. او چون کې دای مسالې نه خبر نو ټول ورځ خوراک شاک په ځان باندې بند کنه د روزه نه وصله. ما خپل ډیر کسان ولیدل چې فرض کا 15 بجې د سحر وخت شروع کده 2:05 بجې هم دوی خوراک کوو دغه سی، لیکن دوی په دې خبره باندې پایدل نه ده. لا علمی وجوا مسائل و نزان خبرول دیر ضروری دی کہ کم شی بندے روزہ فاسدہ کی جی، کم شی بندے نفاسدہ کی جی، کم شی مکرو کی جی، کم شی بندے دے روزے ثواب نسرائی محروم کی جی، لا دے روزے برکتو نسرائی تا پورا پورا نہ حاصل ہے جی.
بلے،
نو دگن دے سرائی زان خبرائی.
پروفیسر سے پر روزہ کی تو خواران او مسکینان باندے ترحم کول او سخاوت کدے دے فضیلت پر باب بانی اتس معلومات سمگاوری جن کلور کئی
ورځي. اوله خو دا ده چې د اسلامي عبادت دغه سره ټول مالي صدقات هم تړلې دي، لکه رمضان المبارک ختم کېدلو سره صدقۃ الفطر څومره ضروري شی ده. دا واجب یو امر ده چې سړی صدقۃ الفطر نه ادا کړه نو دای بد اختر موز هم چې دا دومره نه ادا کړي دغه نه مخ مخ ودی د مسکینانو خبر اخلي. نو علاوه د صدقۃ الفطر نه د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام عمل مبارک بداسي نو فرمایي په حدیثو کې چې د ژوندۍ بداسي وال کتیز هوا چی.
بله،
فیض هوا نه هر سړی فیض حاصل هي دا سه بد د سخاوت اثر وو رمضان المبارک په میاشت کې. نو په دې میاشت کې خلکو ته پیخله ورکول، خلکو ته افطاری ورکول او خلکو خدمت کول مالی اعتبار سره دا صرف رمضان سره نه چې چیرته سړی قرآن پاک کې د لمنځه حکم ګوري او سره تو عام لفظ هم سره رضی مال خرچول او ذکر هم رضی د لمنځه او د زکات یو ځای ذکر رضی. نو دا مالی عبادتونه او جانی عبادتونه دا سره یو بل سره لازم او ملزوم دي او مربوط دي.
کومنګ وګورو د آسیا نه نیولې د عربستان د ټاپو وزمې پورې او د شمالي افریقا پورې مسلمانان په غټ تکلیف لاندې ژوند کوي، خو بیا هم ګورو د خلکو اخلاق ته په دې روژه کې لکه څنګه چې مناسبه ده اغشان خدای تعالی ته رجوع نه کوي د خیر او عافیت لپاره.
بس دا یو علمیه ده د مسلمانانو د پاره چې دوی الله طرف ته رجوع ډیر کم کوي. خاص سره په دغه میاشت کې خدا غا سینې کول پکار، په دغه میاشت کې جګړې ختمول پکار دي، په دغه میاشت کې معاشرتی اور معاشی زندگی کې انصاف راوستل پکار دي. مسلمانانو په یو رنگ سره الله طرف ته رجوع نه کوي چې دوی خپل مسائل په الله تعالی باندې حل کړي. الله تعالی نه وا خپل مسائل دوی دغه سے حل کوي شي چې دوی په صدق سره توبه وباسي، بغیر بعد خپل عمل کې اصلاح راولي، او هر فرد په خپل انفرادي زندگی کې او هر قوم په خپل اجتماعي زندگی کې انصاف راولی، او اللہ تعالیٰ سرا خپل دوستی او قرب حاصلولو کوشش وکي. نو ان شاء الله ډېر مصیبتونه به خدای پاک ختم کړي. هر تکلیف نه بعد راحت خامخشته ده. انما العسر یسرا انما العسر یسرا. دغه تکلیفونه مصیبتونه چې په عالم اسلام باندې دي او په مسلمانانو باندې دي، دغه لپاره مسلمانانو ته خپله فکر مندي پکار ده چې دوی د تکلیف نه او د اضطراب نه ځان وباسي. اصلاح په ځان کې نه راولي، د تدبیر او دانشمندی نه اختیار کوي، نو دا تکلیفونه خو به دغه سي بیا جاري.
دا پروفیسر سیف الدین د ورجینیا ایالت د سپرینګفیلډ د نور مسجد پخوانی خطیب چې موږ سره ټیکساس نه خبرې کولې. پروفیسر صاحب تاسو نه مننه.
جزاک الله.
محترم اوردونکو، د خبرونې په پای کې د دې ساعت د مهمو خبرونو لغټی کې یو ځل بیا.
په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو او د دفاعي او امنیتي لوړ رتبه افسرانو د ټاکلو د بورډ وزیر امر الله صالح له کاره استعفا وکړه. ښاغلی صالح خپل استعفا لیک په فیسبوک کې اعلان کړی دی. نوموړي هیله ښودلې ده چې د افغانستان دولت په دفاعي چارو کې ژور اصلاحات راولي. امر الله صالح د خپلې استعفا وجه نه ده ښودلې. د کابل په ښار کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو د قریب دوه هفتو اعتراضونو نه وروسته د ښار د اکثرو سیمو نه خپلې خیمې لرې کړي دي، خو ټینګار کړی دی چې د خلکو د سهولت لپاره یې موقتاً خیمې لرې کړي دي. اعتراض کوونکي وایي یوازې د زنبق په څلور لارې کې خپل مرکزي خیمه پرې ایښې، نورې ټولې خیمې د ښار د مختلفو برخو نه ټولې کړي دي. د اعتراض کوونکو مشر برنا صالحي نن خبری کانفرنس ته وویل چې دا اقدام د خلکو په غوښتنې او د کابل د ښاریانو د سهولت لپاره شوی دی. د خلیج د هیوادونو بندیزونو د قطر اقتصاد ګډوډ کړی دی. د کویت امیر سبا احمد سبا چې د دواړو خواو ترمنځ مزګرتوب کوي، په دې خبرې باندې ټینګار کوي چې قطر دې ته تیار دی چې د خپلو ګاونډیانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پوځ لوی دریسي جنرال قمر جاوید باجوه د دوشنبه په ورځ د سعودي عربستان د چارواکو سره د قطر د بحران په هکله د خبرو لپاره هغه هیواد ته په سفر تللی دی. د پاکستان په خوانی سفیر د امریکا غږ ته ویلي دي چې پاکستان کولی شي یو مثبت رول ولري، مګر دا به ډیر محدود رول وي ځکه چې پاکستان نه اقتصادي نفوذ لري او نه هم سیاسي. د قطر سره د سعودي عربستان په شمول د ګڼو عربي هیوادونو د اړیکو د قطع کېدو نه وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په سیمه کې حالات ډیر پیچلي بللي دي. جیمز ماتیس د کانګرس د وسلوالو قواوو د خدماتي کمیټې په مخ کې ویلي دي چې د قطر امیر ته جنجال په میراث پاتې دی او هغه په سملوري روان دی. سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، بحرین او مصر د قطر سره هر ډول ډیپلوماتیکي او ترانسپورتي اړیکې پرې کړې دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د قطر منځوي کول غیر انساني او د اسلام د ارزښتونو خلاف عمل وباله. خاغلی اردوان ویلی دی دا کوم چلن چې د خلیج له دغه هیواد سره وشو د منلو وړ نه دی، د مرګ د سزا غوندې یو سزا ده. خاغلی اردوان نن د سیشن به پورز د ترکیه په پارلمان کې د خپل عدالت او انکشاف غونغلو ته په وینا کې د قطر د دفاع په حق له ویل چې د قطر په حق کې ستره اشتباه وشوه. د یو ملت منځوي کول په هر عنوان چې وي غیر انساني عمل دی او داسې یو عمل دی لکه د قطر د اعدام حکم چې صادر شوی وي. د اروپایي اتحاد او ترکیه چارواکي به د پنځشنبه په ورځ د جون په 15مه په استانبول کې غونډه وکړي. په دغه ملاقات کې به د اروپایي اتحاد سره د ترکیه د یوځای کېدو په موضوع باندې خبرې وشي. د څو کلونو رئیس په دې مسلې باندې خبرې روانې دي. د ترکیه او اروپایي اتحاد ترمنځ د ډېرې مودې رئیس اړیکې ښې نه دي، خو څو وخت مخکې د اروپایي اتحاد مشرانو په ترکیه هغه وخت انتقادونه زیات کړل چې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د خپلو صلاحیتونو د زیاتولو لپاره د روان کال د اپریل په میاشت کې ریفرندم وکړ. خاغلی اردوان د دغه ریفرندم نه وروسته بروکسل ته سفر وکړ چې د دواړو خواوو اړیکې سمې شي. د حکومت یوې طرفدار خبری منبع د سوریې د دایر الزور په خار کې د اردو او داعش د وسلوالو ترمنځ د نښتو انځورونه خبره کړې دي. په ویډیو کې ښکاري چې د سوریې جنگي تیاری د داعش مورچې او ټانکونه بمباري کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د سنا د جرګې یو هیئت نن د سې شنبه په ورځ د امریکا د لوی سرانوال جیف سیشن د روسیې د سفیر سره د هغه د ارتباطاتو او د فدرالي تحقیقاتي ادارې د رئیس په برطرفۍ کې د هغه د رول په باره کې پوښتنې وکړي.
ډیر محترم اوریدونکو، په څو شیبو کې زموږ د خبرونه پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي چې کوربه میرمن نسیم عزیزی ده.